دا وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د نن ورځې پورسته خبری پښتو مجله کې مو بیا هم زه اجمل تورمان کوربه يم چې د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دغه خبرونه کې به د ټولو راپورونو په سر کې د کابل په څلورمو مکرویانو کې د شینوزاده روغتون مخې ته د یوې انتحاري حملې په اړه واوري چې د عیني شاهدانو په وینا په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت دی. خو تر هر څه د مخه فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د یو شخصي روغتون مخ ته په یو موټر بم چاودنه کې شاوخوا 500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ له شپږ ویشت ورځو وروسته د دولت په کنټرول کې راغله او ایران نن یو نوی توغندی افشا کړ چې د دغه هېواد تر پخوانیو میزایلو په لا ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د یو شخصي روغتون مخ ته په یو موټر بم چاودنه کې د لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د شینوزاده په نوم روغتون چارواکي وایي چې تر اوسه یوازې دغه روغتون ته څلور مړي او تر 500 پورې ټپیان وروړل شوي دي. د همدې روغتون یو ډاکټر محب الرحمن تورکی په دې اړه له ازادي راډیو سره غږېدلی دی.
دا د شفخانه شینزاده مخ ته همدې سړک کې انفجار شوی دی چې موټر دې خورا غوردل لې په شرف شینزاده طرف ته غوردل لري. تقریبا یو 50 کسان زخمیان شفخانه شینزاده کې موجود تم ده. فتن خپل برسنل شفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډېر خوښ شوی دي او هغه سړک چې خلک زخمی شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور شفخانه ته.
ډاکټر تورکی وای په ټپیانو کې د دغه روغتون کارکونکي هم شامل دي. دا چې د دې بریټ اصلي هدف څوک او نور جزئیات یې څه دي په همدې خبري مجله کې به ووري. په همدې حال کې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د سولې ټول خبرې به د افغانستان په مشري او مالکیت سره مخ ته ولاړې سي. د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل سوي چې پاکستان باید هغه تعریف چې په خپل هیواد کې د تروریزم لپاره لري په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې هم باید په پام کې ونیسي. د بیان له مخې دا څرګندونې ښاغلي غنی په کابل کې د سویډن له سفیر سره په کتنه کې کړې دي او د سولې په بهیر کې د سویډن پر رول ټینګار کړی دی. د سرپل کوهستانات ولسوالۍ لشپږ ویشت ورځو وروسته د دولت په کنټرول کې راغله. د سرپل سرپرست ولی عبدالجبار حقبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د اسد په 15مه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلې وه او تر دې دمه امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې وو. د ښاغلي حقبین په خبره عامو خلکو هم په خپلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅون کړی و چې بالاخره افغان پوځیان وتوانېدل د کوهستانات ډېر کلي بېرته له وسلوالو مخالفینو ونیسي. افغان چارواکي وایي پاکستان منلی چې افغان کډوال تر دو نورو کلونو پورې هم په یاد هیواد کې پاتې کېدای سي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د ژمنه پاکستانی چارواکو دوی او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یا استازو ته په یو ګډه غونډه کې ورکړې ده. د ښاغلي بلخي په خبره د دې غونډې په نتیجه کې په دې هم موافقه وسوه چې ناسب شوی افغان کډوال به هم راجستر کیږي او په خپل خوښه به وطن ته ستنېږي. له دې مخکې ویل کېده چې افغان کډوال باید روان میلادي کال تر پایه له پاکستان څخه ووزي. او د آریانا افغان هوایي شرکت د حاجیانو د انتقال په برخه کې د قاهرې هوایي شرکت د ژمنو د نه عمل کېدو اندېښنې بې ځایه وبللې. د دغه شرکت رئیس داود شریفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قاهرې هوایي شرکت د هرات په هوایي ډګر کې د خپلو الوتکو د ناستې په اړه اندېښنې درلودې چې تر اوسه پورې هم نه دي هوارې سوي. بله کومه لویه ستونزه موجوده نه ده. د آریانا افغان هوایي شرکت وروسته له هغې د مصر او کابل ایر له الوتکو څخه د حاجیانو د انتقال لپاره کار واخیست چې سعودي عربستان په هغه وخت کې د هغو الوتکو ناسته منع کړې چې له 15 کلونو څخه ډیر کارول شوی دی. وسمڅو سیمه ایزه نړیوال خبرونه. ایران نن یو نوی توغندی افشا کړ چې د دغه هېواد تر پخوانیو میزایلو په لا ډېر پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال دی. دغه توغندی په ایران کې د دفاعي صنعت د ورځې په مناسبت نندارې ته ایښودل شوی و. هر کال په دغه ورځ د ایران پوځي وسایط نندارې ته ایښودل کېږي. دغه توغندی چې فاتح 314 نومېږي کولی سي تر 1500 کیلومتره پورې هدف ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک چې یوه میاشت د مخه یې له ایران سره د شپږو هېوادونو اټومي موافقه تایید کړه پر ایران ټینګار کوي چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پورې مربوط هیڅ داسې عمل ونه کړي چې د اټومي وسلې د انتقال وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه پریکړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پر ټکنالوژۍ بندیز لګوي د اتو کلونو لپاره د تطبیق وړ ده. که څه ایران ویلي چې دوی به د اټومي موافقې هغه برخه ونه مني چې د دوی پوځي وړتیا محدودوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د دغو مراسمو په افتتاحیه غونډه کې نن خبرې کولې وویل چې موږ به هر هغه وسله چې اړتیا ورته لرو وپیرو، وبه یې پلورو او نور به یې هم پیاوړی کړو، او په دې اړه به هیڅ پرېکړه لیک ونه منو او د اجازې غوښتنه به هم ونه کړو. د مقدونیا پولیس وایي له یونان سره د دوی پر پوله اوس راټول سوي کډوالو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او یو شمېر کوچنیو ډلو ته اجازه ورکړې چې له پولې واوړي. هغه اورګاډی چې 300 کډوال پکې ځایېږي نن سهار د مقدونیا له ګیوکې لیجاژار څخه د سربستان تر پولې پورې کډوال انتقال کړي دي. د اورګاډي د سټېشن کارکوونکي وایي په پام کې د ورځې په اوږدو کې نور اورګاډي هم د کډوالو د انتقال لپاره وکارول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر ویلي تېره شپه د مقدونیا پولیسو د سخت بارانونو لکبله د کډوالو یو لوی ډلې ته اجازه ورکړه چې له پولې تیر شي. زرګونه نور کسان د یونان او مقدونیې ترمنځ سیمه کې باراني او سړه شپه تیر کړه ځکه د مقدونیې پولیسو یې پر مخ دروازه تړلې وه. او شمالي او جنوبي کوریا منلې چې د اګست په 28 نیټه په خپلو کې د روان وضعیت په اړه بحث کوي. د خبره د جنوبي کوریا د دفتر د ولسمشر دفتر کړی ده. ټاکل شوی څلور لوړ پوړي مشران په پانمونجوم نومې سیمه کې چې د دوی پر پوځي مرکز پرته د اوربند سیمه ده سره وګوري. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو اورئ. د کابل په څلورمو مکرویانو کې د شینوزاده روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته.
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه شنه کې موجود تم ده فدان خپل پرسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د ډیر ډیر خوښ شوی دي او هغه سره کې چې خلک زخمی شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانو ته.
په دې اړه زموږ خپل خبريالان لا تازه راپورونه سره خو د امنیتي چارو کارپوهنه پاره چوي.
کله د مرګ بملا او مرسه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي کوم باندې سره راغلي دي زیف سوي دي دوی لپاره دي څو د خپل قوت معلوم تر خپل قوت وخي خپل یواله وخي نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
تر ډیره په همدې موضوع پاتې کیږو خو کو وخت وو نور راپورونه به هم خبر کړو. بله قدر منوریدن کوله که څنګه مو چې اوریدل د کابل په څلورمو مکرویانو کې د شینوزاده روختون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. همداوس د ازادۍ رادیو خبریال صفی الله ستانکزی سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. ښاغلی ستانکزی مهرباني وکړئ د دغه چاودنې په اړه جزئیات راکړئ.
بله سلام تاسو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ویل دغه موټردم حمله د شینوزاده روختون مخامخ شوې ده. شینوزاده روختون په دریم موټر مکرانو کې ده په کابل کې او دلته د امنیت قومندان هم لپی شروس تسمی فراغ خبرلانو ته جزئیات ورکړل. د عبدالرحمن رحیمی خبره چې د کابل امنیت قومندان دی په دغه پیښه کې 15 ملکی افغانان وژل شوي دي او اته ډیر شنور هم ټپیان دي. دوی خبره چې کېدای شي دغه مرګ ژوبلې شمېره نور هم زیاته شي. کله مو چې د غلی رحیمی نه د بهرنیانو په اړه پوښتنه وکړه هغوی ویل چې دوی په دې څلور بهرنیو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو تر اوسه پورې دقیق جزئیات نشته. د ویلو ده چې دغه موټر بم حمله د بهرنیانو په هغه موټر شوی چې لدی سیمه تیرېدل او تر څنګ نور ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او د بهرنیانو موټر هم تخریب شوی. تر څنګ لاس پینځلس د افغانانو موټر هم په دغه سیمه کې پاتې دي او ویلر شوي دي او د ځاني زیانونو سربېره مالي تاوانونه هم خلکو ته اوښتي دي. دلته په شاوخوا بلاکونو کې ډېری هم زخمیان ډېر دي.
بله ستانکزی صاحب د ټپیانو کې ښځې او ماشومان دوی هم شامل دي څوک دي زیاتره ټپیان؟
بله طبعا دلته چې موږ په خپله هم ولیدل په دغه پیښه کې ډېری ملکیان شامل دي. هغه ملکیانو چې موټر کې تیرېدل او تر څنګ په خپل کورونو کې هم همدغه د ماشو مکتب شاګردان هم رخصت شوي وو. څلور بجې وختي چې دغلته د مکتب شاګردان رخصت شوي وو په دې سیمه باندې تیرېدل. نو طبعا چې په دې پیښه کې د مکتب شاګردان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي او په دې حساب کې دوی ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. طبعا
وضعیت اوس څنګه دی په سیمه کې؟
وضعیت اوس د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. دالته د ساحې د پاکوالي په خاطر باندې امنیتي ځواکونه سره راغلي دي. تر ډېره پورې زخمیان انتقال کړي نورو روغتونونو ته. که څه هم پر خپله شنه وزه سره پوښتون کې د دوی ځینې هغه عادي درملنه شوې ده، یعنې ټپونې ورته لل شوي دي، خو د نورې درملنې لپاره هغه عاجل ناروغان نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. او اوس وخت له سیمې نه هغه موټرونه وباسي چې دغلته ویجاړ شوي دي په دغې حمله کې.
بلې، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې شاوخوا د سیمې اوسېدونکي وایي چې دغه چاودنه دومره قوي وه چې په چاودنې سره سم د دوی برېښنا هم تللې ده، او د څه شي بل پاته برېښنا نه درلوده.
بله، لکه څنګه چې دغلته موږ هم ګورو، له همدغې سیمې نه داسې د سړک غاړه ده، له دغې سړک غاړې نه د برېښنا مزي هم تېر شوي دي. دا د برېښنا مزي هم په ځمکه پراته دي، سبب چې د دې ټولې سیمې برېښنا هم ورسره تللې ده، او د سیمې ته په شاوخوا بلاکونو کې هم تاوان اوښتی دی. شیشې ربې ټولې ماتې شوي، نو طبعا برېښنا هم د دغې سیمې تللې ده. او واقعا انفجار، قوي انفجار، او تر ډېرو لورې ځایونو پورې د دې غږ اورېدل شوی ده.
مننه ستانکزی صاحب، مننه. قدر من اوریدونکو، دا ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانکزی او چې په سیمه کې او راپور را کو د هغه چاودنې پاړه، دغه موټر بم چاودنه شاوخوا 4 بجې او 13 دقیقې د کابل له 4 مکریانو د شینوزاده روختون مخې ته وشوه. همداشي بس موږ بل همکار تمیم اخگر چې له روختونونو راغلی راته وایي چې په روختونونو کې حال څنګه او ټپیان او هغه کسان چې وجل شوی دي د دغه پیښې له امله آیا روغتونونو ته انتقال شوي؟
بلې، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. زه تر دا اوسه پورې د سردار محمد داود خان روغتون کې وم. په دغه روغتون کې شاوخوا 22 کسان ثبت شوي وو، راوړل شوي وو. په دغه کسانو کې 4 کسان دي ساعتامي مسؤلینو په وینا وژل شوي دي، او شاوخوا 13 کسان ټپیان دي. خو ځینې عیني شاهدان چې شفخاني په مابین کې وو او نه غوښتل چې دوی نمونه واخیستل سي، دوی ویل چې شاوخوا 6 کسان په دغه شفخانه کې ټپیان دي او 15 کسان وژل شوي دي، چې په دغه کسانو کې یو خارجي هم شامل دي او یو ښځه او 3 کوچنیان وژل شوي دي. خو په عین حال کې ما د ساعتامي د وزارت ساعتامي د موین سره هم خبری وکړل، احمد جان نیم پاړه، چې دې خبرې ته هم غوږ نیسو. په دغه شفخانه کې ډیر کوچنیان هم راولل شوي وو چې د مکتب ته نږدې وو، او ځینې ښوونکي هم ټپیان وو چې دغه شفخانې ته انتقال شوي وو. او د امنیتي کسانو په وینا نورو شفخانې ته هم کسان انتقال شوي دي، خو تر اوسه پورې د ټپي او وژل شوي کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم.
مننه ښاغلی اخگر. موږ همدغه روغتون چې مخې ته موټر بند چاودنه شوې، شینوزاده روغتون، په دغه روغتون کې مو یو تن ډاکټر محب الرحمن تورکی هم پوښتلی دی چې دلته څومره ټپیان ورانتقال شوي دي. د ښاغلي تورکی سره به دغه مرکه واورو.
دا د شفخانې شینزاده مخ ته همدې سړک کې انفجار شوی دی چې موټر دې خو راغورځېدلی، له فشار شینزاده طرف راغورځېدلی دی، او تقریبا په دې کې ډېر کسان زخمیان شوي دي. زخمیان ټول موږ ته راغله، او هغه کسان چې هلته مړ شوي دي هغه نه معلومات موږ ته ورانغی.
څومره ټپیان تر اوسه پورې تاسو انتقال شوي ډاکټر صاحب؟
تقریبا یو 50 کسان زخمیان شفخانې شینزاده کې موجود تم ده. فتن خپل برسنل شفخانې کسان هغه مریضان چې ډېر زیات خوږ شوي دي، او هغه سره چې خلک زخمي شوي هغه راسن دا خونه انتقال شوي نور شفخانو ته.
خپل د شفخانې کارکونکو ته څه زیان رسیدلی؟ د شینوزاده روغتون مازف ډاکټر محب الرحمن تورکی او چې دغه ټپیانو په اړه معلومات راکړل کوم چې دغه روغتون ته انتقال شوي دي. خو په دې وروستیو کې ولې امنیتي پیښې زیاتې شوي دي؟ همدا پوښتنه مو د پوځي او امنیتي چارو د کارپو جنرال عتیق الله مرخیل مخ ته کېښوده. ښاغلی مرخیل وویل
نو خبره خو بیخی کاملا حل خبره ده. لپاره دیدی چې له یوې خواب نه څو سببونه شوه.
دیو خود مسئله دی مرگ مولا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړی او ما باندې سره راغلی دی زیف سری دی چې چې دوی لپاره دی څو تخپل قوت معلوم کړ خپل قوت وخی خپل یواله وخی نو دوی دغه حمله ته زور ورکړی دی حمله ته زور کړی چې دا حمله خدا سي دي چې یو ځای انتشار کوي په خلکو باندې بد اغیز کوي د خلکو په اصحابو ځکه چې خلک په موږ حکومت باندې په دولت باندې ټکونه کوي چې دوی نشي اداره کولای دوی نشي کول امنیت تامین کړه ټولې خبرې دوی په نظر کې نیسي یو خدای خبره ده چې او دویمه خبره ده چې موږ خو په دغه وختو کې پاکستان ته ویلي چې باید دوی خپل سیاست روښانه کړي طالبان په مقابل کې چې هلته جلسي کېږي دوی په خاوره کې تعینات کېږي په کوټه کې جلسي کېږي په کې جلسي کېږي دا راټول شوي دي نو په دې خاطر باندې واضح خبره ده چې پاکستان هم د دې تر شا یو قوي لاس لري او دغه رهبري اکثرا د هغو په لاس کې ده او دغه کار هم کوي نو تر هغه پورې چې موږ
نو ستاسو څه نظر دی جنرال صاحب باید په دې وخت کې عملي کمی شوي وي که باید زیات شي
نه باید دوه ما در توری چې دوی خو خپل قوت ښیي دوی خپل شتون ښیي دوی خپل دغه ښیي چې که چېرته آینده خبرونه شروع کړي خبرې شروع کېږي یا دلته هغې کېږي دا باید مونږ په نظامي لحاظ باندې مونږ داسې یو فمدغې لرو په دا نظامي لحاظ باندې وایي کله چې یو دښمن په یو حالت کې واقع کېږي یعنې داسې واقع کېږي چې اوس دی د ځان دپاره یو څه خطر ویني یا څه مشکلات پیدا کوي بیا دوی نو شدت کوي د دوی عادت داسې د دې لپاره ده چې دې لپاره باید مخکې له مخکې ډېر سم تدابیر نیول شوي وایي او داسې فکر شوی چې دغه حالت راغی ملا عمر موږ سه آیا طالبان د موږ مقابل کې به څه کوي موږ خوشبیني وښوده چې نه دوی وضعیت یې ضعیف شوي په خپل مغز سره غږېږو
نو جنرال صاحب څه کول پکار دي اوس هره ورځ مثلا ملکیان په دغه انتحاري حملو کې وژل کېږي افغان امنیتي ارګانونو ته څه کول پکار دي څنګه باید مخنیوی وشي
دلته نو ته نه د ارګانو خبره نه ده دلته سروی دولت خبره ده موږ بار بار دا ویلي چې ګورئ دغه خلک چې دغه کارونه کوي دوی په دولت کې قوي لاس لري دوی دلته ښه رهنمایي لري دلته د طرفداران لري دلته په هر ځای کې کوي همیشه د موږ پیشنهاد دولت همدغه خبره وه چې دوی خپل ځان سره سم کا دوی مافیا سره اخته دي دوی دغسې اشخاص و افراد سره اخته دي دغه اقتباس سالاران لري زیاتره د هغو سره شرایط مسایدوي په تورو شیشو کې راوړي په موټرو کې راوړي د دې دپاره دوی خپل ځان سره سم کا دوی دغه قدرت نه لري چې د دغه خپل ځان په مقابل کې مبارزه کوه یو سوچه دولت مابین ته راولي چې په دې کې نور چا لاسنلري تر هغه چې دولت اصلاح نه شي امنیتي قوتونه څه کولی شي د هر حرکت دولتي په امنیتي قوتونو کې انعکاس کوي هر حرکت پاسی هغه راځي کته نوته چې دوی په خپلو هغه کې تاسې ته هم هغو د امنیتي قوتونه هم به چانه دستور واخلي څه رقم دستور واخلي څه وکړه امنیتي قوتونه هم دغسې ویشل شوي لکه دوی چې ویشل شوي
د پوزي او امنیتی چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې په کابل کې د ورستیو پی خو پاړه خپل نظر څرګندولو
ازادي رادیو لاونه ترو ورځې پونه کې
او سمبل موضوع د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي کم نظرونه چې دغه کمیسیون غړیو راټول کړي 90% سره ورته دي او ټول په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي نن د مشرانو جرګې غړیو سره په مشورتي غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خلکو د غوښتنو او نظرونو په اړه معلومات ورکړل په آینال کې د مشرانو جرګې مرستیال وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د حکومتي مشرانو اراده مهمه ده قسیم سولمل د راپور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د انتخاباتي سیستم په اړه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا په راټول شوو سپارښتنو کې یو اساسي غوښتنه دا ده چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خپلو کارونو په اړه ځواب ورکوونکي وي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي خلکو دوی ته په خپلو پیشنهادونو کې دغه راز غوښتي چې په ولسي جرګه کې باید سیاسي ګوندونو ته ونډه ورکړل سي په دغه جرګه کې د ښځو ګډون زیات سي او تر انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو برخلیک دې روښانه کړل سي د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د شنبې په ورځ د مشران جرګې له غړو سره په یو مشورتي غونډه کې ویل چې د انتخاباتي سیستم په اړه په راټولو سو نظر پوښتنو کې پر اصلاحاتو ټینګار شوی دی
خوشبختانه کې 90% نظریات مشابه
دی ویل نه کوم رغه چې 90% نظرونه یو شان و ټول په یو خلو ویل چې اصلاحات په انتخاباتي سیستم کې اړین دي او راتلونکي انتخابات نه باید له اصلاحاتو پرته وسی د شغلی عکیفی د معلومات لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړو د هیواد وو زونونو ته سفرونه درلودل او د افغانستان د انتخاباتو د سیستم په اړه د 1500 کسانو نظرونه او مشورې راټولې کړې دي. د مشران جرګې غړو هم په دغه غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ځینې سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي کمیسیونونو د ځواب ورکونې ترڅنګ په تیرو انتخاباتو کې د متقلبینو مجازات، د انتخاباتي حضور کمیدل او د رای ورکونکو د لیست روښانه کول د سناتورانو له اساسي غوښتنو څخه وې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی د ولسي جرګې د رخصتیو تر پای ته رسېدو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره حکومت ته د یو لړ پیشنهادونو لیست وسپاري. په همدې حال کې د مشران جرګې مرستیال محمد الله میسیدیار وایي اساسي شرط د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د حکومتي چارواکو اراده ده. دی وایي په انتخاباتي چارو قوانینو او د غرض د مربوطه کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې د اصلاحاتو لپاره د افغانستان د مشرانو اراده او پریکړه اساسي شرط دی. خلک تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په پوره بې طرفۍ سره کار وکړي او انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. دغه کمیسیون درې میاشتې وخت لري څو په انتخاباتي سیستم کې اړین بدلونونه راولي. له دغې مودې یو میاشتې رسوي او اوس به ولیدل سي چې یاد کمیسیون به خپل کار په بریالیتوب سره ترسره کړي او که څنګه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر 200 کلونو یعنی د 2018 میلادي کال تر پایه وخصیده. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده له دې وړاندې ویل شوی ول چې د 2015 کال په دسمبر کې تمامیږي. د افغانستان، پاکستان او یو این سی آر په دوه ورځنۍ دغه ناسته کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هیواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات هلته د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2018 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو این ایچ سی آر لاسته تاسو سره په یو غډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فاقد مدرسه
بل اخر دې نتیجې ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدی سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی دوسی دونیټه د 2018 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داس حال کې چې پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو سنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه وایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي. دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې مونږ اندیښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو مخې د دریو لسیزو څخه تر ډیر مودې راهیسې پاکستان د 500 میلیونو څخه د ډیرو افغانانو کوربه وو. دوی ویل دې ډلې تر نیمه ډیر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تیروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ډبلیو ای ایف راپور په تایید سره وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت تر ګواښ لاندې دی. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پرمختګ اژوان د مهال له ماتیدونکو حالت سره مخ دی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اقتصاد نړیوالې ټولنې ډبلیو ای ایف په خپل نوي راپور کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې ښځې پکې ناوړه وضعیت لري. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپای په راپور کې.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې نړیوالې ټولنې او بیلابیلو نورو ادارو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ډېر لګښتونه وکړل، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په دې هیواد کې لا هم د ښځو وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت باید د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نږدي چې ښځې شاتګ وکړي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د ښځو وضعیت له ګواښ سره مخامخ دی.
د ښځو د حقوقو پرمختګ په افغانستان کې د ښځو د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتیدونکی دی. د ښځو وضعیت لا اوس هم ډېر ثبات نه لري او دا پرمختګ داسې ثابت شوی نه دی چې شاته تګ پکې موجود نه وي. شخصي مسؤلیت او شغلي مسؤلیت د ښځو تر ګواښ لاندې دی.
نوموړي همدارنګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون نه تصویب، امنیتي ستونزې په ولایتي شورا کې د ښځو د چوکیو کمول او یو شمیر نور مسایل د افغان میرمنو د فعالیتونو په وړاندې د لویو خنډونو په توګه یاد کړ. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډبلیو ای ایف یا د اقتصاد نړیوالې ټولنې د 2015 کال په راپور کې د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د سازمان همدارنګه افغانستان د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې ښځې په ناوړو شرایطو کې ژوند کوي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا د اندېښنې بې ځایه ګڼي چې افغان میرمنې په ناوړه وضعیت کې دي او د دوی پرمختګونه له خطر سره مخ دي. د دې وزارت د اړیکو مسؤله هیلې اعظم نګزاد وایي چې دا مهال ښځې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ فعالیتونه لري.
گزارش را که اونا تهیه کردن، ما اون نظر از اونا را تایید نمی کنم. نظر ما به این است که
کم راپور چې خپل سوې زهغه نه تاییدوم. زما نظر دادی چې موږ د شرایط د شوزو د وضعیت د پرمختګ او بهبود لپاره هیله بخښونکې ګڼو. دا په دې دلیل چې موږ په کابینه کې د څلورو شوزو د حضور شاهدان یو. همدارنګه د ولایتونو په کچه موږ دوه میرمنې لرو چې کار کوي، خو له دې سره بیا هم دا تغیرات کافي نه دي او هیله من یو کوم کال چې په مخ کې لرو افغان میرمنو ته له بریاوو ډک کال وي.
خو له بلې خوا خزینه فعاله همیرا حقمل وای افغان میرمنې چې په تیرو کلونو کې کومې لسره وړنې درلودي، اوس مهال د بیلابیلو عواملو له وجې د لسره وړنې د لمنځه تلو په حال کې دي.
واقعا د افغانستان د میرمنو وضعیت د 2014 کال نه په دې خوا کاملا د خرابې په حالت کې روان دی. متاسفانه هر خواته چې ګورو هغه لسره وړنې چې موږ تقریبا په 200 کال کې هسته په شکل او په شکل درلودلې هغه مو هم د لاسه وځي او ټول ورته ګورو.
لدې سره لا هم په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عام دی او حکومت په دې کې پاتې راغلی چې ښځې د جنسي تیریو او وژنو په ګډون له بیلابیلو جنایتونو څخه خوندي کړي. خو افغان حکومت ژمنه کړې چې د ښځو د وضعیت ښه کېدو لپاره به جدي هڅې وکړي.
جوان
آزادی
خزینه پر سری جاسن ور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
پهنه
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پزماګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. یو شمیر نور راپورونه دوستانو چې غوښتل متاسې خبره کو، خو د وخت د نشټون له امله مونږ کولای چې دغه راپورونه تاسو خبره کو. ان شاء الله چې د آزادۍ رادیو په سهارنۍ خبرونه کې به دغه راپورونه واورئ. د ننګرهار د بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خبر پاڼې په خبرولو سره خلکو ته خبرداري ورکړي چې له دې ډلې سره بیعت وکړي. د سیمې شمیر اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې داعش ډلې له 200 ډیر کسان نیولي او یو شمېر په بمونو الوزولې دي. دوی وایي کچېری حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي وضعیت به له دې هم خراب شي. دغه شان په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د افغانستان دینی عالمان په وښله د سخت دریز او اسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. د عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. دغه راپور هم یو